کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
قدر بونه اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته.
د خبرونو لنډیز، د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس وایي چې د دفاع وزارت د شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو د جنجال د حل لپاره د امریکا د خارجه وزارت د هڅو ملاتړ کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د پورتریکو طوفان ځپلي ټاپو ته ورغلی و او نن به د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان تهران ته په سفر لاړ شي. د خبرونو تفصیل، پرون د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس ویلي چې د امریکا د دفاع وزارت په مطلق ډول د شمالي کوریا د اټومي جنجال د حل لپاره د امریکا د خارجه چارو د وزارت د هڅو ملاتړ کوي. له دې نه مخکې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې د شمالي کوریا سره د مذاکراتو د پیل کېدلو هڅې د وخت ضایع کول دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن د شنبې پر ورځ ویلي وو چې امریکا د پیونګ یانګ د اټومي او د بالستیکي توغندیو د جنجالي مسلې د حل لپاره د مستقیم ډیپلوماتیک چینلونو کار اخلي. د مارینا د طوفان نو وروسته دا اول ځل دی چې پرون د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پورتوریکو ته په سفر لاړی. دغه طوفان دوه هفته مخکې د مارینا سیلاب سخت ځپلی و. ښاغلي ټرمپ ویلی دی چې ما په خپل ټول عمر کې داسې زحمتکش خلک نه دي لیدلي. هغه دغه خبره په پورتوریکو کې د فدرالي او محلي مامورینو د ملاقات په وخت کې کړې ده. نن به د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان تهران ته په سفر لاړ شي. اول ته به د هغه ملک د سیاسي او د مذهبي مشرانو سره وګوري. په دې وروستیو کلونو کې د ایران او د ترکیې ترمنځ دوه اړخیز روابط خراب شوي وو، مګر اوس دغو دواړو ملکونو ته دا څرګنده شوې چې دوی په خپلو کې مشترک هدفونه هم لري او د مثال په ډول دواړو ملکونو د کردانو د خپلواکۍ سره مخالفت څرګند کړی دی. پرون د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس او امریکایي جنرال جوزف ډنفرد د امریکا د سنا استماعي غونډې ته د افغانستان په اړه توضیحات ورکړي دي. جنرال جیمز میتس استماعي غونډې ته په وینا کې وویل چې د نوې ستراتیژۍ په رڼا کې به 15 ملکونه په افغانستان کې خپلې نظامي او تمریناتي هڅې زیاتې کړي. هغه دا هم ویلي دي چې د مقصد د افغانستان ثبات دی او د هغو افغانانو تر څنګ به مبارزه وکړو چې متحد دي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د دفاع وزیر جیم میتس پرون ویلی دی چې امریکا باید د ایران سره د 2015 کال په اټومي موافقې کې پاتې شي، سره د دې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دغه موافقې سخت اعتراضونه کړي دي. ښاغلي میتس د امریکا په سنا کې د نظامي خدماتو د کمیټې په اجتماعي غونډې کې ویلی دی که چیرې موږ دا تاییدولی شو چې ایران دغې موافقې ته پابند دی، که چیرې موږ ته دا معلومولی شو چې دغه موافقه زموږ د ګټو په مفاد ده، نو بیا باید په څرګند ډول موږ په دغې موافقې کې پاتې شو. د امریکا د باندنیو چارو وزارت باید په دوه هفتو کې کانګرس ته د دې ډاډ ورکړي چې ایران د دغې اټومي موافقې احترام کوي او که نه. کوردي مقاماتو ویلي دي چې د عراق پخوانی جمهور رئیس او د عراقي کردانو مشر جلال طالبانی په برلین کې د 73 کلونو په عمر په یوه روغتون کې مړ شوی دی. ښاغلی طالبانی د 2003 کال نه مخکې د کردانو د اقلیت مشرو او کله چې امریکا د قدرت نه د عراق د دیکتاتور صدام حسین د لرې کول دپاره په عراق کې نظامي مداخله وکړه، نو هغه بیا د 2015 کال نه تر 2014 کاله پورې د عراق د جمهور رئیس په توګه پاتې شو. د نن نه یو کال وروسته به په سومالیا کې د افریقایي اتحاد د 1500 عسکرو د 16 ساعتنې ماموریت پای ته ورسیږي. د دغو عسکرو وتل به د شباب د اسلامي افراطي ډلې په ضد په جنګ اثر وکړي. چې د شمالي مقامات په ملک کې د امنیت او ثبات لپاره په خارجي قواو اتکا درلوده.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ تاسو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی راپورته. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې غیر ساري ناروغي د دغه هیواد د مړینو 15% جوړوي، چې په دغه شمیر کې 15% د زړه د ناروغۍ له امله مړینې شامل دي. د عامه روغتیا وزارت دا شمیر په داسې حال کې خبروي چې جمهور رئیس اشرف غنی په ارګ کې د افغانستان طبي شورا د پرانیستنې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د طب په برخه کې نیمګړتیاو ته ګوته نیولې. پام وکړئ، په دې هکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورته.
د سپتمبر 9 د زړه د ناروغیو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د جمعې د ورځې د رخصتۍ له امله افغانستان عامې روغتیا وزارت نن د 3 په ورځ دا ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې ولمانځله. افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې غیر ساري ناروغۍ د دغه هیواد د مړینو 15% جوړوي، چې په دغه شمېر کې 15% د زړه د ناروغیو له امله مړینې هم شاملې دي. د عامې روغتیا وزارت معین ډاکټر احمد جان نعیم د زړه د ناروغیو د مخنیوي د ورځې په مناسبت په دغه وزارت کې یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د افغان انا په ماس کې هم د زړه ناروغي لیدل کیږي. ډاکټر نیم د زړه ناروغي د مخنیوي په اړه ویل چې
حرکت فزیکی، یک رژیم غذایی متوازن،
فزیکی حرکتونه متوازن، غذایی رژیم ساتل او تنباکو او دخانیاتو نه استعمالول د زړه ناروغي په مخنیوي کې مرسته کولی شي. په افغانستان کې د زړه ناروغي لامل د مړینې کچه سرګند نه ده، خو د روغتیا د نړیوال ادارې WHO د معلوماتو لمخې د سړو پر تله خزي په ډیره کچه زړه ناروغي لامل خپل ژوند له لاسه ورکړي. په افغانستان کې د اوږدې جګړې لامل تر اوسه د زړه ناروغي د درملنې لپاره لازمي اسانتیاوي نشته. د عامې روغتیا د وزارت د غیر ساري ناروغي د څانګې رئیس ډاکټر حبیب وال امریکا غک آشنا راډیو ویل چې یوازې په کابل کې د ګوتو پښمیر روغتونونه د زړه ناروغانو ته خدمتونه وړاندې کوي. خاغلی اروال ویل چې د کابل بهر د زړه ناروغیو د علاج خدمتونه د نشپې حساب دي. په افغانستان کې د روغتي خدمتونو د کچې د ټیټوالي لامل د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس افغانان هر کال د 300 څخه تر 400 میلیونو امریکای ډالر پورې پیسې د دغه هیواد څخه بهر په ګاونډي هیوادو او په ځانګړي ډول پین کې په خپل درملنه مصرفوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم نن په کابل کې د افغانستان د طبي شورا د پرانیست مراسمو کې د وینا پر وخت د رسوم دي ته اشاره وکړه. ویل چې وسنی روغتونونه او کلینیکونه چې فعالیت کوي د خلکو اړتیاوی نشي پوره کولی. هغه د عامې روغتیا وزارت ته لارښوونه وکړه چې د روغتونونو د اصلاح، ډاکټرانو او مسلکي نرسانو مناسبو حقونو د تعین په برخه کې کار وکړي. ښاغلی غنی ویل
نقطه اول یک حلقه ارتباط است.
لومړی نقطه د اړیکو یوه کړی ده. هیوادوال، ډاکټر، روغتون، درملتون او دولت نن د دې کړي په هر برخه کې مونږ یو بنیادی ستونزه وینو. زموږ لومړی مسله چې دا یوازې افغانستان ته ځانګړې نه ده، هغه هیوادونو چې اوږدې مودې لپاره په بحران کې کیس پاتې شوي، مونږ په دې نه پوهیږو چې څوک ډاکټر دی او څوک نه دی،
کی ډاکټر است کی ډاکټر نه.
جمهور رئیس غنی ویل چې درملتونونه او ډاکټران د بې کیفیته درملو په قراردادونو کې شریک دي، چې دا بهیر نور ورته د منلو نه دی او باید پای ته ورسیږي. جمهور رئیس غنی هم دا شان ویل چې باید په اړوند قانون کې بدلون راوړل شي ترڅو د خصوصي ټول په ګډون او پانګونه شبکې د ملتونو رامنځته شي او قانون د نقص په صورت کې له سرغړونکو څخه د فعالیت جواز واخیستل شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویل چې فعالیتونه د روغتیا پوهنې او لوړو زده کړو په برخه کې بسنه نه کوي او باید په دغه سکتورونو په وضعیت کې هر اړخیز بدلونونه راوړل شي. جمهور رئیس غنی ټینګار وکړ چې په ویکوي برخه کې باید زیاته هڅه وشي او په مالجوي برخه کې شته بنیادي ستونزې حل او د خپل سر او غیر تخصصي تجویزونو مخنیوی وشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي چې په جمهوری ریاست او اجرایی ریاست کې د سلاکارانو د ګمارنې پروسه شفافه نه ده او باید د دغو سلاکارانو لیست ژر تر ژره دغې جرګې ته واستول سي. په دې اړه د ازادي رادیو خبریالې ناجیې صافی رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي په جمهوری ریاست او اجرایی ریاست کې د سلاکارانو د ګمارنې په بهیر انتقاد لري او وایي دغه بهیر شفافه نه دی. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد علم ازدیار چې د سه‌شنبې د ورځې د جرګې مشري کوله، په دې اړه د سناتورانو له څرګندونو وروسته وویل په جمهوری ریاست او اجرایی ریاست کې باید ګمارنې د وړتیاو له مخې ترسره شي.
کسایی را که استخدام میکنن توانایی کار داشته کوم کسان چې ګمرل کیږي باید د کار ورتیا ولري، د مسؤلیت احساس وکړي، او یوازې د دې هدف لپاره باید دغه سلاکاران په دندو ونه ګمرل سي چې د یو څو کسانو رضایت خپل سي. سلاکاران باید هغه کسان وي چې سلا مشورې ورکړي او د دې وړتیا ولري.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په جمهوري ریاست او اجرایه ریاست کې د سلاکارانو په کارونو او د دوی د لوړو معاشونو په اړه انتقادونه موجود وو. په ورته وخت کې سناتور شیر محمد اخونزاده د سه‌شنبه د ورځې په عمومي جلسې کې وویل چې دا مهال د جمهوري ریاست او اجرایه ریاست د مشاورینو شمیر زرګونو تنو ته رسیږي.
افغانستان د ریاست جمهوري او د اجرایه ریاست مشاورین تر سلګونو بلکې زرګونو ته رسیدل دي. موږ ته د دغه مشاورین لیست راوستي، د دې عمر دي راوستي چې عمر یې څومره دی، او د دې سواد دي راوستي چې سواد یې څومره دی، او د چیش لپاره مقرر شوی دي. کدا دې لپاره مقرر شوی تنخواه واخلي او دوی ته موټر ورکول شي او د بانګ ملي څخه دوی تنخواه واخلي، آیا دوی په دې ارزي چې دوی مشاورین څه کنه؟
حسم وکړه چې د مشرانو جرګې د دغه ادعا په اړه د جمهوریت ریاست نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه لسه ویلو ډډه وکړه. خو د افغانستان د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې د سناتورانو دغه ادعا رد کړي او ویل چې ټول سلاکاران د وړتیا او لمخې په دندو ګمرل شوی دي.
ټول مشاورین چې په کوم برخه کې مقرر شوی دي، هغوی په هغې برخه کې د لازمې تجربې او پوهې خاوندان دي. د هغوی کار خورا اساسي رول لوبولی دی او په هیڅ صورت زرګونو ته نه رسیږي.
که څه هم اجرایه ریاست د مشاورینو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو تر دې وړاندې ویل شوي چې د جمهوري ریاست او اجرایه ریاست د سلاکارانو شمیر 50 تنو ته رسیږي چې هر یو یې په میاشتني ډول تر 2 لک افغانیو پورې معاش اخلي. خو یو شمیر سناتورانو د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت باید په لوړو پوستونو کې د شخصي اړیکو پر ځای ملي ګټو ته پام وکړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
که څه هم په افغانستان کې پر شیعه مسجدونو او تکیخانو د داعش د ډلې وروستیو بریدونو په دغه هیواد کې د مذهبي اختلافاتو د رامنځته کېدو اندېښنې راپیدا کړې، خو په کابل کې سنی او شیعه کورنۍ چې له کلونو راهیسې دوستانه اړیکې لري وایي چې مذهبي اختلافات په افغانستان کې ځای نسي موندلی. دوی وایي چې هر وخت د یو بل په غم او شادي کې شریک دي او له یو بل سره مرسته کوي. د دغو کورنیو غړي وایي چې تراگر شیعه او سنی نه پیژني او یوازې د ویرې خبرولو لپاره بریدونه کوي. حکمت سروش په دې اړه د یوې کورنۍ سره خبرې کړې او دا رپورټ جوړ کړی دی.
ډېرې په دې باور دي چې داعش هڅه کوي په کابل کې پر شیعه مسجدونو او تکی خانو په ورستیو بریدونو په افغانستان کې د مذهبي اختلافاتو اورتلمن وهي. خو د کابل په یو کور کې راټول شوی دغه کورنۍ چې لکلون راهیسې دوستان دي وایي چې دوی هیڅ کله مذهبي توپیر په پام کې نه دي نیولی او هر وخت یو بل په شادي او غم کې ګډون کوي.
دغه اوس کوم ستونزې سره پیدا شوي د مثلا هغه د روشنایي په دغه باندې په مظاهره چانو باندې کوم برید وسه، امام زمان مسجد کې کوم برید وسه، تورستي یا هغه ورځې د خلیفۃ اللہ کې سي په هغه باندې تکی خانی سره یو برید وسه، دا ټول تورستي بریدونه دي. او ترور نه شیعه پیژني، نه سنی پیژني، نه مذهب پیژني، نه دین پیژني. دغه یوازنی مخه د وحشت خبرول دي، دهشت خبرول دي، او غالي په دې توګه بل اخر خپل شوم هدف ته ورسیږي.
محمد یحیی مرزا وایي چې له مزیا زیا سره له 15 کلونو ملګرتیا لري، یو ځای زده کړی کړي او هر وخت یو بل مرسته ته رسیږي.
ما د روسیا رفت آمدای فامیلی داریم. خدا نبیاره
موږ په ودونو کې کورنۍ تګ را تګ لرو. خدای دې نه راولي د یو بل په غم کې ګډون کوو، غم شریکی کوو، او هغه ټول رواجونه چې په افغانستان کې شته په هغه کې یو له بل سره برخه اخلو او یو بل ته لاس ورکوو.
دوی وایي چې د ترهګریزو بریدونو پر مهال روغتونونو ته تللي او ټپیانو ته یې وینه ورکړې او دې ته یې هیڅکله نه دي کتلي چې برید پر چا سوی.
خانمای هستن، از برادرای ما هستن، اهل تشیع هستن.
اهل تشیع میرمنې دي، زموږ اهل تشیع ورونه دي. موږ پر یو میز ډوډۍ خورو، چای څښو، دوستانه خبرې کوو، تر خپله وسه مرسته ورسره کوو او کله چې مو مرستې ته اړتیا پیدا شوې له اهل تشیع ورونو مو مرسته غوښتې.
دغه کورنۍ وایي چې خپلو ماشومانو او تنکي ځوانانو ته هم دا روحیه ورکړې چې یووالی وساتي.
زمان پخوانزی که مختلف و خلق ایسونی و شیعه دایس منگ تو مهم نسید سونی دای شیعه منگ خپل کار کو او ایس دیت مهم نسید سونی زد تا دادا کانو کما تشیه زدادا کانو کما
دل ترا طول سوی دوستان وایی چه دا افغانانو ترمنز طولنی زاری که او دوستی به هیچ کل پری نشدی چه مذهبی اختلافات پا داغی هیواد که زای پیدا کری
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او اوس په مکرې دی مرکته وطن ته د افغان مهاجرو د بیرته ستنېدو د بهیر په اکلمو په پېښور کې د افغانستان د نوي جنرال قونسل معین مرستیال څخه د دوی د کاري لومړني اولیتونو په برخه کې پوښتنې کړې
منګه لومړی اولیتونه د مهاجرت د مهاجرو ستونزو ته ورکړی دي د مهاجرو په ستونزو کې ونګ همداوس د درې ډوله مشکلات یا ستونزو سره مخامخ یو اول دا چې یو لړ ما بیرته ستنېدل د پاکستان افغانستان ته پیل شو اما متاسفانه د امنیتی ستونزو په وجه یو تعداد افغانان بیرته پاکستان ته راستنېږي دغه راستنېدل یو ډول ستونزه پیدا کړې ده دوهمه ستونزه د پخوانیو هغه مهاجرو ستونزه و چې دلته په کلونو کلونو پراتو اما دوی رجستر شوي نه وو د هغوی د نه رجستر علت هم یو ستونزه وه د هغه تر څنګ دلته د ښوونې او روزنې مسله د مهاجرو د ځوانانو نجونو هلکانو دپاره د معرف په برخه کې لویه ستونزه ده د لوړو زده کړو په برخه کې چې پوهنتونونو ته ځي دا بله ستونزه ده نو دغه څو اړخیزه ستونزې مهاجرین دلته لري دغه تر څنګ زمونږ تجارت پخوا د پاکستان سره په لوړه کچه باندې و چې متاسفانه د تیرو شپږو میاشتو کال کې چونو سیاسي وضعیت په وجه باندې هغه ډیر راښکته شوی دی
معین مرستیال صاحب معلومدار د افغان مهاجرو مشکلات او دونه ډیر دي چې هغه موږ په وار وار په دې باره کې هم مرکې کړي دي د دوی ستونزې مو را سپړلې دي خو هغه ځوانان چې په پاکستان کې کوچني لوی سوي دي او حالت په زده کړو بوخت دي د دوی د آینده په برخه کې تاسو کوم خاص پروګرام لري چې دوی په آینده کې څنګه خپل عالی تحصیلات پر مخ بوزي کچیر وطن ته ولاړ سي افغانستان ته ولاړ سي او د لی په خپل په پاکستان کې دغه یو خاص پروګرام کته سره تو وایس چې څومره په نظر کې نیولې دي
دلته د افغانانو لپاره او یا خوونځي د خیبر پختونخوا نه نیولې تر اسلام آباد پورې او یو څو محدود په کراچۍ کې هم شته دي چې په تاسف سره سره د دې چې تعلیمي نصاب د افغانستان د پوهنې د وزارت نصاب دی اما که څنګه چې دغه خوندي شخصي دي یعنی په شخصي پیسو باندې د خلکو چلول کیږي زده کوونکي فیس ورکوي او خوندي ډیر لږ معاش لري دغه په نتیجه کې منګر ډیر خخو ونو زنه او دغه نه خنه نتیجه نشو را سراولې په همدغه وجه ده چې ډیر فارغان نه دغه خوندېونه په لوړو زده کړو کې د کابل د پوهنتونونو په کانکور کې خنه نتیجه نشي را سراولې دا یو ډیر عمده مشکل دی و هم دا چې یو تعداد خوونځي د یونیسیار لخوا پرانستل شوی دی چې تقریبا یو سلو څلیرشتو ته تعداد رسیږي تر اتم ټولګي پورې په هغه کې تدریس کیږي اما نصاب زیاته برخه پاکستاني نصاب دی خوونکي پاکستانیان دي مونږ کوشش کوو چې دغه برخه د یونیسیار سره مطرح کو چې همي خوونکي افغانان وي او هم د افغانستان نصاب وي چې دوی د اتم ټولګي څخه چې فارغيږي به افغاني خوونځي ته شامل شي چې راتلونکي لپاره د لوړ زده کړو لپاره سہولت ورته مساعد شي په دې باندې مو کار پیل کړی دی او امیدوار یو چې د پوهنې وزارت په افغانستان کې زموږ سره مرسته وکړي د پاکستان تعلیمي ادارات زموږ سره مرسته وکړي چې دغه سیستم د یونیسیار په مرسته باندې د پاکستانی نصاب د سیستم نه موږ افغانی نصاب ته واړو به امید شته اما فعلا د افغان مهاجرو چې 2 میلیونه تقریبا په خیبر پختونخوا کې دي او د دوی په لکهاو ځوانان او نجونې بې تعلیمه پاتې دي، تر اوسه پورې همغه کمپونه په همغه ډول دي، خیمه ولاړې دي، خلک په خیمو کې ژوند کوي او په کمپونو کې دغه پاکستانی دوله خوونځي دي چې ستونزې هم زده کوونکو ته او خوونکو ته پیدا کړې دي. هیله من یو چې د پوهنې وزارت دې ته توجه وکړي او د دغه خوونځیو تعلیمي نصاب په افغاني نصاب بدل شي. کومې ناستی چې د افغانستان د دولت د مشرتابه او د پاکستان د دولت د مشرتابه ترمنځ په تیرو څو ورځو کې وشو، امیدواره یو چې دغه نیک روابط باعث د دې شي چې د افغان مهاجرو ستونزو ته د پاکستان مقامات توجه وکړي او لکه د پاکستانی ولسونو په شان مونږ هم د یو ډیر قهرمان ملت په هیڅ باندې وشمیري، زمونږ اولادونه خپل اولادونه وګڼي او امید دی چې دغه ناستی چې د افغانستان پاکستان ترمنځ شوې دي د افغان مهاجرو ته یو نیک زیری راوړي.
ډیر مننه محترم مین مرستیال صاحب. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په تیرو درو کلونو کې افغان حکومت له دغه سکتور څخه 50 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړی دی. زموږ خبریالی لیمینیازی له کابله په دې حقله راپورټ رالېږلی.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکو د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته د دغه وزارت د درې کلن ریپورټ په اړه د معلومات ورکولو پر مهال وویل چې افغان حکومت په تېرو دریو کلونو کې د مخابراتو له سکتور څخه 50 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. د دغه وزارت سرپرست شهزاد روبی وویل د دریو کلونو په موده کې د مخابراتو د سکتور عواید 50% لوړ شوي دي.
مجموعي عواید سال 1395.6 میلیارد افغانستان
د 1395 کال د اوایدو شمیر 14.6 میلیارد افغانۍ وي. د 1399 کال اواید 11.1 میلیارد افغانۍ وي. د 1393 کال اواید 8.9 میلیارد افغانۍ دي او د سږ کال د اوایدو شمیر د سمبولې تر پایه 8.8 میلیارد افغانۍ ته رسیږي.
8.8 میلیارد افغانستان.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي یاد وایي د مخابرات له سکتور پوست او افغان تلکام مخابراتي شرکت لاره لاست راغلي دي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د شمیرو لمخې تر دې مهاله د مخابرات په سکتور کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر پانګونه شوې ده. د غرض د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي په افغانستان کې د انټرنیټ د پراختیا څخه خبر ورکوي او وایي چې اوس مهال شاوخوا 15 میلیون وګړي په دغه هواد کې انټرنیټ څخه استفاده کوي. د افغانستان د اترا ادارې مشر وحید عزیزی وایي دوی پلان لري چې تر 2028 کال پورې 50% وګړو ته د انټرنیټ
ما باید که حد اقل 50% نفوس افغانستان
موږ باید لترلګه د افغانستان 50% وګړي انټرنیټ سره وصل کړو خو چې ګټه ترې واخلي. موږ ته مهمه ده چې تر 2028 کال پورې باید دوی ترې ګټه پورته کړي،
نفوس افغانستان از خدمات انټرنیټي استفاده کنن.
خلق هم د مخابراتو په برخه کې له حکومت څخه د ښه کار تمه لري. د کابل له اوسیدونکو نوید څخه مو د مخابراتي خدماتو په اړه وپوښتل.
زما غوښتنه دا ده چې د انټرنیټ د نورو الکترونیکی خدماتو د لا اسانتیا لپاره حکومت په داسې میکانیزم باندې کار وکړي چې خلک هم راضي کړي او د راضي ترڅنګ هم خپل منافع په نظر کې د خپل منافع ترڅنګ خدمات خلکو ته وړاندې کړي.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د شمیرو له مخې د افغانستان نږدې 90% نفوس د مخابراتي خدمتونو تر پوښښ لاندې راوستل شوی او شاوخوا 20 میلیونه وګړي له دغو خدمتونو څخه ګټه اخلي. مخابرات او ټکنالوژي په افغانستان کې د عایداتو عمده سرچینه ده چې په تېرو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی او زیاته پانګونه ورباندې شوې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د افغانستان د ملي اردو معلول لوبغاړي د کاناډا په تورنټو ښار کې تر یو لړ ورزشي سیالیو وروسته پرون بیرته کابل ته راستانه سول. زموږ خبریال رحیم ګل څاروان د دغو لوبغاړو د هرکلی لپاره د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر ته ورغلی و او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د حامد کرزی په هوایی ډګر کې د انویکټوس له سیالیو د راستن شوو معلولو سرتیرو تود هرکلی و. هغه معلول سرتیری چې د کاناډا په تورنټو کې له انویکټوس سیالیو دوه میډاله ګټلی خپل کور افغانستان ته نن راستانه شول. دغو افغان سرتیرو له دریو میډالونو دو میډال خپل کړي، یو د نقره او بل هم د برونزو. د ملي دفاع د وزارت سرپرست جنرال طارق شاه بهرامي وویل د اردو دغو معلولو سرتیرو د پام وړ لاسته راوړنې لرلي او ډکی منګولي وطن ترستانه شوی دی.
د اتل اردو اتل معلولین وشو کولای چې د قهرمانی لقب واخلي او د غوره او بهترین تیمونه آلتا دوی وزلیگ.
د کاناډا په تورنټو کې د سپتمبر له 28 مینا تر 30 پورې د انویکټوس د لوبو سیالي تر سره شوه. په دغه سیالیو کې چې د ولس هیوادونو نه 1550 معلول سرتیرو لوبغاړو برخه اخیستي وه، په دریو برخو پاور لیفټینګ، رولینګ او والیبال. په سپورتي برخو کې افغان لوبغاړو په دغه سیالیو کې ګډون کړی و. محمد عیسی اکبری د سپینو زرو او نصیر احمد د برونزو میډالونه ګټلي دي. محمد ساق بری چې د پاور لیفټینګ په برخه کې په دغه سیالیو کې ګډون کړی و، وایي نورو معلولینو ته هم ډاډ ورکوي چې هر څه کولی شي.
هر یو هر شی کولی شي، بغیر د دې نه چې په ماریبو کې او په ساته جبو کې جنگېدل، بغیر د دې نه هم کولی شي چې نور د ساورت په ورزش په بارسا کې یا د نور هغه کې هر څه کې دی کولی شي چې ونډ واخلي او هر څه دی کولی شي.
جنینو لوبغاړي بیا وایي چې له دغه سیالیو هیڅ تجربه ترلاسه کړې دي.
ان شاء الله تجارب خوبه راغفتي.
له هغه ځای مو شی تجربه راوړې. که په 2013 کال کې ولاړ سو، سمج مالولین به ډیر لاسته راوړنې ولري.
د انویکټوس لوبي په 2014 کال کې پیل شوې. دا لوبي د برېټانیا د شاهزاده پرنس هری په ملاتړ پیل شوې. افغانستان په دې لوبو کې دوه واره مخکې هم برخه اخیستې و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. په ننګرهار کې معلولي میرمنې شکایت کوي چې حکومت ورته د کارموندنې او زده کړو په برخو کې لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې کړې. معلولي میرمنې وایي که زمینه ورته برابر سي، خپلې زده کړې تر سره او د حرفوي زده کړو له لارې د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې بشپړ کوي. نور حال د خبريال زبیح الله غازی پر رپورت کې ووري.
ل چارواکو ناهلی شوی غربت سپلې خدیجه هغه پیغله ده چې د معلولیت سره سره تر 12 ټولګیز د کړی کړی هغه په یو پخه معلوله ده. وای ماشومه وچی سخت طبقه د پیچکاری په وجه یو پخه به حصہ شوه. خدیجه د حکومت او میرمنو په نوم لشتې دارو خفده او وای د ژوند سمیدو ته پام نه کوي.
پیسې مو مصرف کړي، چانم په قرض را واخیستلې، دوه درې پیری لاړو رالو، مګر تر اوسه ما ته چا یو روپۍ نه درا کړي، نه کتاب چلرم، نه د مېبینو په دفتر کې نوم زما شته، هیڅ پښتنه زما چا نه ده کړي.
که خدیجې ته په ادارو کې د کار کولو موقع نه کیږي، نو دا غي په څیر ډېرې دي چې له ښوونځي او پوهنتون لري پاتې دي. په دواړو سترګو د نابینا کرشمې زده کړې کول یو لوی ارمان دی، خو لا یې داسې ارګان نه دی موندلې چې د زده کړو لار ور پرانیزي.
سه حالات ته وګوري زمونږ خويند سره کومک کی هر چیرته چې کاغه روغي کمالولین وي ټول سره باید کومک کی چې د دې کومک په دیوژن هغه همت پیدا کی هغه یا توانایی پیدا کی چې او چیرته کار وکي.
خو ځینې مالولې میرمن شته چې د ژوند لسخت سره په پیل کړي مبارزه کې بریالي دي. سایلا هغه مالوله ده چې یو مرستندوی ادارې ورسره د خیاطۍ زده کړې او وسایل مرسته کړي او د خپل کورنۍ ژوند چلول شي. د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي د مرستندوی ادارو په همکارۍ سلګونو میرمنو ته چې په ډله کې معلولین هم شامل دي د حرفوي زده کړو زمینې برابرې کړي. رئیس عبدالحکیم شیرزاد وویل چې 850 کسانو ته د کوچني کاروبار او شاوخوا 1200 نورو کسانو ته د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي دي. رسمی ارقام خی چې ننګرهار کې شاوخوا 6000 معلولین راجستر دي چې لړلې سلګونه میرمنیم دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.